آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخه مدني میو په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غږ ټکی اوري.
دغه وخت رئیسی چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړی دی. امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کړې دي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحې د تصویب په خاطر خپل شپږ ویشت ساعته احتجاج بالاخره پای ته ورسوي. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې د اکتوبر په میاشت کې به خپل وظیفه پرېږدي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښ پنځمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه کېږي. د راپورونو په برخه کې به اورئ چې په قندار کې روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو پر کمپاین د دولت د وسلوالو مخالفینو د بندیز له کبله د دوی 9 نور واکسینونه هم پر خپل وخت نه دي تطبیق شوي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په اوسني حالت باندې جمهوري غوښتونکي تورنوي. او د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 19 ایتوپیایي مهاجرین چې د لیبیا د اومپیلو په یو ټرک کې چې په بند کنټینر بدل شوی و کینول شوی ول د ساتنګۍ له امله مړه شوي دي. تر پرونه لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
د هغه وخت راهیسي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړی. امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد د لومړي ځل لپاره هوایي بمباري کړې دي. د نویو صلاحیتونو پر بنسټ امریکایي ځواکونه کولی سي چې پر طالبانو باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ دا تایید کړه چې د افغانستان په جنوبي برخو کې هوایي بمباري سوي. نوموړي دا وویل چې د بمباري په لړ کې دقیق اهداف په نښه سوي دي، خو په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کوک وویل چې د بمباري هدف دا دی چې د افغان ځواکونو په ګټه چې موږ یې ملاتړ کوو ستراتیژیک تاثیرات ولري. د رواني میاشتې په پیل کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حدود اروپا پراخ کړل. د نویو صلاحیتونو په لړ کې امریکایي ځواکونه کولی سي چې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب او د هغوی سره د مرستې په خاطر هوایي عملیات وکړي. د 2014 کال د ډسمبر په میاشت کې امریکا په افغانستان کې خپل معربي ماموریت پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره درو پخوانیو ځانګړو استازو د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه کموي. سره له دې چې سپینماڼۍ ویلي چې خپل تعهد ته ژمنه ده چې راتلونکي کال به د امریکایي قواوو شمیر سم نیمایي کې. په خوانی استازي ډن فیلډمن، جیمز ډابنز، مارک ګروسمن ټولو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاصو استازو په توګه دنده ترسره کړې. دوی په سیمه کې د 2011 کال څخه تر 2015 کال پورې کار کړی او اوس هم په واشنگټن کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې معتبره کسان دي. دغه راز لسو نورو کسانو چې پکې پخواني ډیپلوماتان او پوځي قمندانان شامل دي ولسمشر اوباما ته یو لیک استولې دي او د هغه څخه یې غوښتي دي چې د هغه پلان څخه دې تیر شي چې په لړ کې به یې راتلونکی کال په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر د نظر واته سو عسکرو څخه سم نیمایي راکم سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش دیش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خویانی ویلي دي چې داعش د پنجشنبه په شپه د ماښام په 12 بجو د کوټ د ولسوالۍ په پوسو ځینو کلیو باندې بریدونه وکړل او جګړې تر سهار تر 9 بجو پورې دوام پیدا کړي. د والي ویانا تولا خوګیانی امریکا ډخت ویل چې په جګړه کې داعش درې ملکیان چې یو ماشوم هم پکې شامل و وژلي دي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحې د تصویب په خاطر خپل شپږ ویشت ساعته احتجاج بالاخره پای ته ورسوي. ډیموکراتان د استازو د مجلس د تالار په مځکه ناست وو او د وسلو د کنټرول پر لایحو باندې د رایګیري غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې موږ باید یو قانون تصویب کړو. یو ورځ وروسته یې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو یعنی جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو یوه ګډه کمیټه تشکیل شوه چې پر دې مسلې باندې کار وکړي. بریتانویانو په یوه تاریخي ریفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو دپاره رایه ورکړه او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کیمرن خپله استعفا اعلان کړه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن په لندن کې د خپل دفتر نه خبریالانو ته وویل چې بریتانویانو څرګند تصمیم نیولی دی چې بله لاره غوره کړي، نو په دې خاطر زه فکر کوم چې ملک یو نوي مشر ته ضرورت لري چې پر دغه لار مزل وکړي. د وروستیو نتیجو په اساس چې پرون سهار معلوم سوی د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پلوي یو 15.9% خلکو رایه ورکړې ده. په رایګیري کې د ګډون کوونکو فیصدي 2% ښودل سوی ده چې د رایګیري په ورځ د سخت باران سره سره د بریتانیا په کچه په تیرو 2 لسیزو کې بې ساري ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن ویلي دي چې هغه به د اکتوبر په میاشت کې خپله وظیفه پرېږدي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید برنی ساندرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به میرمن کلینټن ته رایه ورکړي. هغه دا خبره د ایم ایس این بی سی سره په مرکې کې پرون وکړه. سناتور ساندرز وویل چې د ده لوی هدف دا دی چې د ډونالډ ټرمپ مخه ونیسي. که څه هم د استازو د شمېر لحاظه هیلری کلینټن مقدماتي انتخابات ګټلي دي، خو ساندرز خپل کمپاین ته ادامه ورکړې ده او د امریکا په بېلابېلو برخو کې غونډې کوي. ساندرز هغه نظر رد کوي چې وایي د ډیموکراتانو د ملي کنوینسیون نه مخکې دي خپل کمپاین بند کړي او خپله ماتې ده ومني. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د جمعې په ورځ یو ځل بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو ډله ییز وژنه قتل عام وباله. هغه دا خبره د ارمنستان د ولسمشر سرج سرګیسن سره د لیدو پر مهال وکړه. د پوپر دې عیني خبرې باندې چې یو کال مخکې هم کړې وه ترکیه په غوسه سوې وه. پوپ ارمنستان ته په یو 3 ورځني سفر تللی دی. هغه په یوې مخکې نه مخکې لیکل سوي بیانې کې د ستر شیطان کلمه وکاروله او وروسته یې بیانې ته د قتل عام کلمه هم ورواچوله چې د هغه په وینا د تیرې پیړۍ د ظلم د اوږدې لړۍ پیل ته اشاره ده. پوپ د ارمنستان د جمهوري ریاست په قصر کې یو غټه وینا وکړه چیرې چې زیات شمیر ارمني چارواکو یې وینا ته غوږ نیولی و. تیر کال چې پوپ دا خبره وکړه نو ترکیه د واتیکان څخه خپل سفیر سمدستي راوغوښتی، خو دا ځل یې تر اوسه پرې کوم غبرګون نه دی څرګند کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. دا هم د خبرونه لمړی مطلب. په قندار کې روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو پر کمپاین د دولت د وسلوالو مخالفینو د بندیز له کبله د دوی 9 ډوله نور واکسینونه هم پر خپل وخت ترسره نشول. وسلوال طالبانو د احمد اورتیا له پلوه د پولیو پر واکسین کومه نیوکه نه لري، خو روغتیایي مسولینو ته خبرداری ورکړی چې د پولیو په څیر دی د نورو روغتیایي د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم خپل پاملرنه زیاته کړي. عزیز الله پوپال په دې هکله راپور لري.
په کندهار کې د وسلوالو طالبانو لوري د واکسین پر کمپاینونو بندیز لا هم پر خپل حال پاتې دي. وسلوالو طالبانو د واکسین د کمپاینونو د دوام په مقابل کې شرط یې چې د کندهار په هغه سیمو کې چې دوی پکښې واکمن دي او روغتیایي مرکزونه پکښې نشته باید روغتیایي مرکزونه پکښې جوړ شي. پر یاد سنځه تر څه باندې یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو نه هم په ټاکل شوو سیمو کې کلینیکونه جوړ شوه او نه هم د واکسین کمپاینونو ته اجازه ورکړی شوه.
ډېر وخت کېږي چې واکسین موږ د اکشنیان تور کوو، دا واکسین مو لګول دي. اوس د پیلن یو میاشت و نیمه میاشت کېږي دا واکسین باندې، اوس خو دا واکسین ډېر روان دي. دا 2 کال کېږي چې موږ د خپل ناروغي نه دی.
اوس تازه په جنوبي ولایتونو کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې دوی یادو سیمو ته د طبي تشکیلاتو مرحله بشپړه کړې ده. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو سیمې په نښه سوي او ممکن ژر په عملي ډول روغتیایي ډلې د کندهار لرو پرتو سیمو ته کاري سفرونه پیل کړي.
دوه موبایل ټیم په ری کې، یو بی سی، یو سب سنټر په شورابا کې، یو سب سنټر په خاکریز کې، یو بی سی او یو سب سنټر په شاولی کوټ کې، یو سب سنټر په نیش کې. دا منظور سوله دا اوس موږ یو د شری کمپاین لرو په څلور ولسوالۍ کې، په اته ولسوالۍ کې دا نو واکسینو پلان لرو او بل د پولیو واکسین چې په ټول ولایت کې هم مشکل سره دا مخامخ چې تر هغه ساعت کلینیکونه ایجاد نشي موږ ته اجازه د کمپاینونو نه راکړي.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې په ولایتي کچه دوی خپل ټول چمتووالی نیولی خو د خپل وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمدالله فیضی له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له توپیر پرته هرې سیمې ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو مسؤلیت لري خو په لویو پریکړو کې باید مرکزي حکومت پریکړه وکړي.
موږ په هر وخت کې دا تلاش کړی دی او تلاش کوو چې روغتیایي مراکز په اړو سیمو کې ایجاد کړو. زموږ د طریقه داسې ورځ دی نه چې موږ دې نه تعقیبوو د مرکز سره، نو چون ټول مسایل په مرکزی ساتي او منظوریان یې ټول د مرکزی ساته سکیږي ولایت په ساته او د کندهار د مرکز د په ساته باندې په جدیت کار پر شروع دی. په دا ځینو ساحو کې امکان لري په راتلونکو ورځو کې د دې د فعالیت شاید یو او هغه نورې ساحې چې پر هغه به کار شروع وي او هر څومره چې مرکز وغونډه ژر منظوري راشي وغونډه ژر به کار.
د دولت وسوال مخالفین هم د واکسین پر ارزښت او اړتیا ټینګار لري. تر دې مخکې تر واکمنې لاندې سیمو کې لسنزې پراته کلونه کلونه د پولیو کمپاینونه په بریالي ډول عملي سوي دي. د پولیو په برخه کې افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هوډ کړی چې د سش کال تر پایه له افغانستان څخه د ناروغي له منځه یوسي، خو عمومي باور دادی چې د دولت وسوال مخالفین بیا د خپلو طبي منابعو د زیاتوالي لپاره په دغه تازه اقدام لاس پورې کړی او غواړي چې پر روغتیایي مسؤلینو او مرسته کوونکو ادارو له دې لارې خپل فشار راولي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري په واشنگتن کې وست مخام 8 بجې او 20 دقیقې شولې. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما او په کانګرس کې ځینې دیموکراتان په جمهور غوښتونکو تور لګوي چې د پنځمه په ورځ د دوی د لاسه هغه راچونه به نتیجې پات شو چې د اوباما د مهاجرت د پلان لپاره شیوه. نور تفصيل په دې راپور کې اوري.
د نن پریکړه یو ډیر زړه بوګنونکې خبر ده د هغو لپاره چې د دې اقتصاد د ودی غوښتونکو دي او غواړي چې د مهاجرت سیستم مو په واقعیتونو ولاړ وي، په کوم کې چې خلک به وکولای شي د تیارونو را بهر شي. اوباما وویل چې د امریکا د مهاجرت سیستم د تیرو دوه لسیزو را په دې خوا مات شوی او د کار نه غورځېدلی دی. هغه د پنځمې د ورځې د باس د بې نتیجه کېدلو پړه په جمهور غوښتونکو واچوله، په کوم کې چې د سترې محکمې د نوي قاضي د ټاکلو مخه ونیول شوه. اوباما دغه نوی قاضي د انتون سکالیا د مړینې نه وروسته د هغه د چوکۍ نیولو لپاره کاندید کړی و. د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو په قصدي توګه د سترې محکمې د قاضیانو د شمیر د پوره کېدو مخه نیسي او نه غواړي چې دغه محکمه هغه سې کار وکړي لکه څنګه چې زموږ مشرانو غوښتل. د نن ورځې حالت داسې دی چې ستره محکمه نشي کولای په هغه مواردو فیصله وکړي چې ورته وړاندې کیږي، خو جمهور رئیس اوباما باور وښود چې د مهاجرت دغه اصلاحات به اخر پلی شي ځکه چې کانګرس نشي کولای دا ستونزه د تل لپاره دغسې وساتي. د استازو د مجلس د اقلیت مشره نانسی پیلوسی خبریالانو ته وویل چې په ټول ملک کې د تجارتي ادارو د مهاجرت په برخه کې د ریفورم او اصلاحاتو راوستلو غوښتنه شوې ده.
د هرې ډلې سره چې موږ ګورو په یو بل ډول د مهاجرت په برخه کې د یو پراخ ریفورم خبرې کوي. یوازنی خلک چې دغه اړتیا نسي درکولی هغه جمهوري غوښتونکي دي.
نن ورځ زموږ قوانین کانګرس جوړوي، جمهور رئیس نه. نن سترې محکمې دغه اساسي ضروري او بنیادي اصل ته اعتبار ورکړ. جمهوري غوښتونکو غواړي چې د نومبر د میاشتې د ټاکنو وروسته سپینه ماڼۍ د هغه رایا چوونکو په مرسته بیرته لاسته راوړي چې د مهاجرت د یو سخت قانون غوښتونکي دي. هیلری کلنټن بیا د جمهور رئیس اوباما نه څو ګامه وړاندې ده. هیلری ویلي چې هغه به هیڅوک د وطن نه ونه شړي تر څو چې کوم سخت جرم ونه کړي او یا هم ترورست نه وي. د جمهور ریاست چوکۍ ته د جمهوري غوښتونکو له ګوند نه کاندید ډونلډ ټرمپ بیا لاوس کړی دی چې د بری په حالت کې به د مهاجرت یوه ډیره سخته او جدي پالیسي ولري، خو بیا ډیر امریکایان په دې نظر دي چې تبعیدول یو غیر انساني کار دی او د هغه ارزښتونو خلاف دی په کومو باندې چې د دې ملک بنسټ ایښودل شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.5.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 19 ایتوپیایي مهاجرین چې د لوبیا او ممپلیو په یو ټرک چې په بند کنټینر بدل شوی کینول شي وو د ساتنګۍ لامل مړ شوی دی. دا کسان د هغو 15 کسانو په جمله کې و چې د تانزانیا نه زامبیا ته انتقالېدل. پام وکړئ د جنوب نه د امریکا غاک د خبریالي لیزا شلاین رپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شای تاسو ته راوړوي.
د دغه کسانو پسه هغه وخت ولګېده چې د ممپلیو او لوبیا په یوه کنټینری ټرک کې له تانزانیا نه زامبیا ته راوختل. کله چې پولیسو ټرک ودرو او تلاشي کړ معلومه شوه چې 15 کسان په ټرک کې کېنول شوي وو چې له دې جملې نه 9 کسان مړه وو. قاچاقبرانو د خلک د زامبیا د لوبولا ولایت د چیمبه پولیسوالۍ کې خپل یو پټ ځای ته انتقالول او بیا یې له هغه ځای نه جنوبي افریقا ته وړل. د مهاجرت نړیوال سازمان یا د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن وای چې په کنټینری ټرک کې له ظرفیت او گنجائش نه زیات خلک ځای په ځای شوي وو. د دغه سازمان یو ان جول ملمن امریکا غږ ته وویل چې د هغو غیر قانوني افریقایي مهاجرو په باب سم او دقیق معلومات را جمع کول مشکل دي چې معمولا د دې ډول د دهونکو شرایطو لاندې مړه کیږي. ملمن وویل چې اکثرا د قاچاقبرانو لخوا په افریقا کې په غیر قانوني ډول د انسانانو د قاچاق په اړه په مطبوعاتو کې رپورټونه نه خپرېږي او یو زیات شمیر خلک چې قاچاقبرانو ورنه پیسې اخلي او جنوبي افریقا ته انتقالوي په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو سمه نه معلومیږي چې شمیر به څومره وي. ملمن ویل چې د دې وروستۍ پیښې په باب د زامبیا په مطبوعاتو کې ډېر رپورټونه خپاره شو. دغه خلک نفس تنګۍ دومره ورخطا کړي وو چې په زور یې د کنټینر ډبا او ډبوله او د سړک په سر کسانو اوازونه واورېدل. ملمن امریکا غږ ته وویل
There were almost 100 in the container.
دغه کنټینری ټرک کې برابر 100 کسان کېنول شي وو. ډېر د خوښۍ خبره وه چې زیاتره ژوندې بچو. که په زور یې ټرک نوې ډبولې خلکو به شاید غږونه نه اورېدلي او هغوی به هم د نفس تنګۍ په وجه ټول مړه شوي وي. د مهاجرت د نړیوال سازمان وایند ویل چې په کانټینر کې شپږ اویا کسان ژوندي ناستو چې اصل لستنه یې کم کې هلکانو. نوموړي ویل چې په دغه لاره باندې همیشه خلک مړه کیږي خو فکر کوي چې دا لومړی ځل و چې دومره ډېر کسان په یوه پیښه کې مړه وموندل شو. په تیرو وختونو کې هم په لاره کې دا ډول حیرانوونکي او د تعجب وړ پیښې شوې وې. دوه کاله مخکې د مهاجرو یو ټرک په اوبو کې ولوېدو چې زیاتره یې وحشي شمشاتی وو او الیګیټرونو په ژوندي ډول تیر کړل او ویې خوړل. ښه پوهیږو چې دا لاره د غیر قانوني مهاجرو لپاره څومره خطرناکه ده. خو د دې نه مخکې موږ په کانټینر کې د انسانانو د قاچاق کولو او د نفس تنګۍ له امله د مرګ باب نه و اورېدلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په دې وروستیو وختونو کې زامبیا ته د افریقا د ښکر له هېوادونو نه په قاچاقي ډول د مهاجرو د راویستلو پیښې زیاتې شوي دي او کله چې پولیس نیسي په محبسونو کې اچوي. د دغو خلکو غوڅ اکثریت د ایتوپیا یا حبشي دي خود سومالیا، کانګو د دیموکراتیک جمهوریت او زمباوي اوسیدونکو هم پکې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلي دی چې ډیزر به د سوریې په شمال ختیځ کې د القامشلی ښار ته ضروری مرستې د حواله لاري ورسوي. نور تفصيل د جنیو را د امریکا غک د خبريالي لیزا شلاین په دې راپور کې وري.
د ملګرو ملتونو د خوړو بین المللي اداره وایي ډیر ژر به د سوریا له پیتخت د مشن منظم الوتنې پیل کړي چې خوړه او نورې ضروری مرستې شمال ختیځ ښار کامشلی ته ورسوي. په دغه ښار کې 150,000 تن اوسېږي. دبليو اف پی وای په سوریا کې د نن د بشری مرستو درسولو ټوله ټولنې له دغه پروازونو نه کار اخستل شي. دبليو اف پی راپورټ ورکړی دی چې په لومړي پلان کې په یوه میاشت کې 15 پروازونه د بشری مرستو درسولو لپاره ټاکل شوي. دغه اداره وایي په الوتکو کې به 1000 تنه بشری مرستې ورسول شي او له دې جملې نه به 80% خواړه وي. باقی پاتې 10% به د خوړو نه په غیر نورې مرستې وي. د ډبلیو اف پی نتاقه بتینا الیشا وای دغه الوتکې به د دمشق له بین المللي هوایي میدان نه د کامشلی هوایي میدان ته الوتنې کوي چې د حکومت تر لاس لاندې دي. لشا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
وی ویل برینګ فود ان فور 150,000 پیپل and we will concentrate on food in the beginning because the food situation on the ground has been really dire
mang ba yo solo panzo zarotano ta khwaalo rawlo apulumri sar ke bazumung tul tingar pa khwaalo bandwi zaka che pa da khar ke to khwaalo waza waqan der kharab د کامشلی خار د ترکیه سره په سرحد اربروت او د عراق سره هم نږدې ده. دغه خار د سوریا د حکومت او کوردی قواو دواړو تر لاس لاندې ده چې زیات برخه د کوردی قواو په لاس کې ده. لشا وای یو شمیر بین المللي ټولنې چې په دوی کې د روغتیا نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره او د سره صلیب بین المللي کمیټه شامل دي چې علاقه لري د کامشلی د خار اوسیدونکو ته مرستې ورسوي چې بې ساره ضرورت ورته لري. دا وای د 2014 کال نه را په دې خوا د ځمکه له لارې د حساک ولایت ته د مرستو رسول ممکن نه دی چې کامشلی پکې هم واقع ده. د دې دلیل دا ده چې د اسلامي دولت ډله دې ته نږدې رقا او د ریزور کنټرولوي. لسا بیا وای
As in all places we would rather do this by land convoys but because of the ISIS controlling in other areas and problems with getting
په داس حال کې چې موږ ټول نور سیمه ته مرستې د ځمکې له لارې رسو مګر په دې لاسره چې نور سیمه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دي او د گاونډي هیواد سرحدي سیمه ته په رسیدو کې ستونزه ده نو په دې وخت کې د حواله لارې د بشري مرستو رسول او غوړه کار ګڼو. لشا وای د جون د میاشتې تر درشته منیټې پورې ډبلیو ایف پی د سوریا له 14 ولایتونو په 12 ولایتونو کې 3.5 میلیونه خلکو ته د خوړو راشن برابر کړی دی. دا وای د دغه ادارې هدف دا دی چې په راتلونکو څو هفتو کې 4 میلیونو خلکو ته خواړه ورسوي او مرسته ورسره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اورې په واشنگتن کې وست مخام 8 بجې او 35 دقیقېږي. دا هم دروان خبرونه ورسته مطلب د اروپای اتحاد نه د برتانیې د وټلو پریکړه د نړۍ په ګنشمیر هیوادونو اغیزه کوي. کارپوهان وایي چې په افریقایي هیوادونو به هم اغیزه د پام وړ وي. دوی وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د برتانیې پریکړه به د افریقایي هیوادونو په اقتصاد څه ډول اغیزه وکړي خو وایي ښایي چې اغیزه به ډیر زر محسوس شي. نور تفصیل د نایروبی نه د امریکا غږ د خبریال جل کرک په دې راپور کې اوري. د ختیځ افریقا په هیوادونو کې د برتانیې د استعمار د وخت میراث د نورې سیمې په پرتله ډیر پاتې دی. د اقتصاد چارو مبصر علي خان ستاچو وایي چې ښایي د همدې سیمه په هیوادونو به د اروپای اتحاد د برتانی بیلیدل ډیر غیزه وکي.
It's really very difficult to model because we're now in a very disruptive fast moving fluid environment. No one knows.
د وخت سره د ځان ایرول ډیر ګران کار دی. ځکه چې موږ په ډیر چټک او غیر متوقع چاپیریال کې ژوند کوو. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څه به وشي. زما په نظر به طرف پاتې کېدل کاروبار پڅوي او په پانګې اچونې هم غیزه کوي. او زه فکر کوم چې د اروپای اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به ختیځ افریقا ته توان ورسوي. برتانیا په کینیا کې د بل هر بهرنی هیواد په پرتله زیاته پانګه لري. د برتانیې د حکومت د معلوماتو لمخې د دواړو هیوادونو سوداګري تقریبا 1.3 میلیارډ پاوند کیږي. هغه لساتاچو وای کینیا برتانیې ته په زیاته اندازه سبزي او نور شیان صادروي او کته سو د برتانیې په بازارونو کې وګوري په ډیرو داسو شیانو به مسترګي ولګيږي چې د کینیا نه هغه هیواته صادر شوی دی. د افریقایي هیوادونو لپاره تر ټولو غټه ضربه به خای چې د اسارو د تبادلې په برخه کې وي ځکه چې یورو او پاوند دواړه چټي شوی دي. په خپل د جنوبي افریقا پولي واحد رند چې د نرخ د بدلیدو پر اساس ښه شهرت نه لري پرون د جمع پر از د ډالر په مقابل کې ارزښت یو دم اته په سول کې ولوید. د جنوبي افریقا پیسې په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دومره ټیټه شوې نه و. اوس کینیا او جنوبي افریقا دواړه کوښښ کوي چې خپل ادباو ته ډاډ ورکړي. دغه حکومتونو پرون اعلامیه خپرې کړلې او خلکو ته اطمینان ورکړ چې هغوی د دغه حالت سره مقاومت کولای شي. د اروپای اتحاد نه د برتانی وتل په دې معنی دی چې دغه هیواد سره د سوداګرۍ په ټولو تړونونو او معاملو باید چې د سره مذاکرات وشي. دا کار خی په افریقا کې د سوداګرۍ او پرختیایي همکاري د چارو لپاره په میلیارډو ډالر زیان ورسوي. د افریقا په لوی وچه کې د جنوبی افریقا هیواد د اروپای اتحاد او برتانی د سوداګرۍ تر ټولو غټ ملګری هیواد دی. په کیپ ټاون کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپور ډانیل سیل کې وایي چې اروپای اتحاد د افریقا په لوی وچه کې د سوداګرۍ او همکاري یو غټ ملګری دی او همدا وجه ده چې د اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به د ټولې سیمې لپاره ناوړه عواقب ولري.
Having said that, the EU has always been an experiment. It was an experiment for the UK to enter the EU as it was for the
پورتنیو دلایل ته په پام سره سړی ویلی شي چې اروپای اتحاد یو تجربه و. په دې اتحاد کې د برتانی یو ځای کېدل هم یو تجربه و. زه فکر کوم چې ټول مبصرین سل په سلو کې نشي ویلی چې د اتحاد نه د برتانی وتل به څه ډول اغیزه ولري. برتانویانو د پنځمې پرس په ټول پښتونو یا ریفرندم کې رای ورکړلې او پریکړه وکړه چې د اروپای اتحاد نه باید بیل شي. د اروپای اتحاد نه د برتانی بیلیدل سم د لاسه د اعتبار وړ نه ده او خای چې دا پروسه به شاوخوا دوه کاله وخت ونیسي او یوازې د افریقا د لوی وچې نه بلکې د ټولنې په هیوادونو به اغیز هم ډیر وروسته څرګند شي.
پام کړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. دغه وخت راځي چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړي. د طالبانو پر ضد د لومړي ځل لپاره د هوایي حملو امر کړی او هوایي حملې تر سره سوي دي. د نویو صلاحیتونو پر بنسټ امریکایي ځواکونه کولی سي چې پر طالبانو باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ دا تایید کړه چې د افغانستان په جنوبي برخو کې هوایي بمباري سوي دي. نوموړي دا وویل چې د بمباري په لړ کې دقیق اهداف په نښه سوي دي خو په دې اکلې نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د پاره درو پخوانیو ځانګړو استازو د ولسمشر اوباما پر حکومت باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې دي د امریکایي ځواکونو شمیر نه کمی. سره لدی چې سپینه ماڼۍ ویلی دی چې خپل تعهد ته ژمنه ده چې راتلونکی کال به د امریکایي قواوو شمیر سم نیمایي کې. پخوانی استازو ډن فیلډمن، جیمز ډابنز، مارک ګروسمن ټولو د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د خاص استازو په توګه دنده ترسره کړې. پننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ پولیس والی کې د داعش تیش پستوال وجل سی بی دی. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحو د تصویب په خاطر خپل شپږ ساعته احتجاج بل اخره پای ته ورسوي. ډیموکراتان د استازو د مجلس د تالار په مځکه ناست وو او د وسلو د کنټرول پر لایحو باندې د رایګیری غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو شعار ورکوي چې موږ باید یو قانون تصویب کړو. یو ورځ وروسته د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو یو ګډه کمیټه تشکیل شوه چې پر دې مسلې باندې کار وکړي. بریتانویانو په یو تاریخي ریفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای ورکړه او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کیمرن خپل استعفا وکړه. ښاغلی کیمرن وویل چې د اکتوبر په میاشت کې به خپل وظیفه پرېږدي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید برنی ساندرز ویلی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به میرمن کلینټن ته رای ورکړي. هغه دا خبره د ایم ایس این بی سی سره په مرکې کې پرون وکړه. سناتور ساندرز ویل چې د لوی هدف دا دی چې د ډونالډ ټرمپ مخه ونیسي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د جمعې په ورځ یو ځل بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو ډلې سره وژنه قتل عام وباله.
دا هم د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې بنند د تودوخې لوړ درجه 22 شپې ته بنولس په اسمان بشنوي. کندهار 9 درجه اسمان شین، هرات 15 درجه اسمان شین، مزار شریف 10 درجه، جلال آباد 23، خوست 2 درجه پګوشت، کندهار 10، وبخه قندز 2 درجه. په یاد شو ټول ولایتونو کې بنن اسمان شین وي. په خبر کې بنند د تودوخې لوړ درجه 9 درجه 23، الته به هم اسمان شین وي. عبدالتا په واشنگتن ڈی سی کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړ درجه 23 ته 21. په همدې سره درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. په راپورونو کې به واورئ چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزو له امله د کراچۍ له لارې ترانزیتي واردات تر 30% کم شوي دي. د هوست والی ویل عدلی او قضایي درو سره په ګډه کار کوي چې په جرمونو کې د خېلو کسانو ته سزا ورکړي. او د اروپا نه د اتحاد د اروپای اتحاد نه د برتانی د وټلو پریکړه د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو یې غیزه کړې ده چې په افریقا یې څه غیزه کړې ده دا به هم زمونږ په دویم نیم ساعت خبري خبرونه کوي د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي